سلامونه جوړ په خیر په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې خبری مجله کې درته د افغانستان او نړۍ وروستي او مهم مطالب لرو. خو پیل به په خبرونو وکړو. د طالبانو په وړاندې د مقاومت یو شمېر مشران د اتریش په پلازمینه ویانا کې راټول شوي دي او وایي د افغانستان په راتلونکي خپلو کې بحث کوي. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی شکري بارکزی چې د دې غونډې یو ګډونواله ده، ازادي راډیو سره په خبرو کې په ویانا کې جوړه شوې دا غونډه یو بین الافغاني ډیالوګ وباله. په دې غونډه کې چې ژورنالستان نه دي وربلل شوي، د ملي مقاومت په نوم د جبهې مشر احمد مسعود، د دې جبهې ځینې نور غړي، د افغانستان یو شمېر پخواني حکومت چارواکي او د افغانستان د پخواني ملي شورا ځینې غړي ګډون لري. دا لومړی ځل دی چې د اروپا د یو هیواد پلازمینه په افغانستان کې د طالبانو د مخالفو افغانو سیاستوالو د یوې داسې غونډې کوربتوب کوي. د اورزګان ولایت د دهرود ولسوالۍ کې نامعلومو کسانو لخوا یو اتکلن ماشوم په مرموز ډول وژل شوی دی. د اورزګان ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس ملاغا ولی قریشي ازادي راډیو ته وویل چې ات ماشوم لومړی برمته شوی او وروسته وژل شوی دی. نوموړی وایي دغه پیښه تېره ورځ ناوخته رامنځته شوې ده، خو وایي چې یاده پیښه د شخصي دښمنۍ له امله رامنځته شوې چې په تړاو یو مشکوک کس نیول شوی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په ټول نړۍ کې ډیموکراسي د شاته تګ په حال کې ده. انتونی ګوترش نن په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، رسنیز کارکوونکي له سانسور، توقیف او فزیکي تاوتریخوالي سره مخامخ دي. ګوترش زیاته کړې چې له آزادو مطبوعاتو پرته ډیموکراسي دوام نشي کولی. نن د سپتمبر 15مه د ډیموکراسۍ نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي په داسې حال کې په نړۍ کې د آزادو رسنیو پر اهمیت ټینګار کوي چې په افغانستان کې هم د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د بیان پر ازادۍ کړۍ تنګه شوې ده. طالبان بیا وایي د بیان ازادۍ ته ژمن دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلسون تازه ویلي وو افغانستان کې خبریالان او رسنیز کارکوونکي له خپل سري توقیف او زورونې سره مخامخ دي. د اوکراین ولسمشر پرون د دغه هیواد ایزیوم ښار ته سفر کړی و. دا د اوکراین په ختیځ کې یو لوی ښارونه دی چې په دې وروستیو کې اوکراینی ځواکونو له روسي پوځیانو نیولی و. د اوکراین پوځ ویلي زلنسکي او پوځي چارواکو په دې ښار کې د دغه هیواد د بیرغ پورته کولو په مراسمو کې ګډون کړی و. او د افغانستان کرکټ بورډ د 2023 نړیوال شل اوریز جام ته افغان لوبډله اعلان کړه. کرکټ بورډ سات مخ کې په یو اعلامیه کې لیکلي چې په نوم لړکی محمد نبی لوبډل مشر، نجیب الله ستران مرستیال لوبډل مشر، رحمان الله ګربز وکټ ساتونکی او حضرت الله زازی، ابراهیم ستران، عثمان غنی، درویش رسولی، عظمت الله عمرزی، راشد خان، قیس احمد، مجیب رحمان، فضل حق فاروقی، فرید احمد، ملک نوین الحق او سلیم صافی پکې شامل دي. همدارس اشرف الدین اشرف، رحمت شاه، ګلبدین نایب او افسر زازی د احتیاطي لوبغاړو په توګه خصل شوې دي. د یادونې وړ ده چې راتلونکي شل اوریز نړیوال جام پالف ګروپ کې افغانستان، نیوزیلند، انګلستان او استرالیا لوبډلې موجود دي چې دوه نورې باورته له نمري پړاو څخه لار مومي. د غرض د یادو سیالیو په بی ګروپ کې هندوستان، بنگلاديش، پاکستان او سویلي افریقا لوبډلې ځای پر ځای شوې دي چې یاد ګروپ ته به هم دوه نورې لوبډلې له نمري پړاو څخه راووزي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د طالبانو په وړاندې د مقاومت یو شمېر مشران د اتریش په پلازمینه ویانا کې راټول شوي دي.
اول ځل افغان سیاسیون سره ټول شوي دي او د افغانستان د راتلونکي په اړه باندې غږیږي. او د خوشحالۍ خبر هم دا ده چې ټول حداقل
ریچارډ بینټ په پنجشیر کې د طالبان لخوا د بشري حقونو د سرغړونو د ادعاو په اړه د بیړنیو څیړنو غوښتنه کړې ده. د دې موضوع جزئیات درته په راپور کې لرو. کندهار کې سوداګر وایي وچکالۍ او وروستیو سیلابونو یې د کشمشو حاصلات خراب کړي دي.
نو دا بارانونه را باندې وسول، دا خلک تاوانیان دي، پاک کثر تاوانیان سول، خوش سول، سرستړي سول.
نور مطالب هم درته لرو، ملتیا مو وکړئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري مجله کې مو ظفر د سیال قربانی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د الزواهری له وژل کېدو وروسته د امریکا او د طالبانو د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ هیڅ غونډه نه ده شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د سپتمبر 14مه په یوې خبري ناسته کې پر طالبانو ټینګار وکړ چې باید د دوهې تړون ژمنو باندې عمل وکړي او د ترهګرۍ ضد مبارزه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د سپتمبر په 1مه د خپل وزارت د لاسته راوړنو په کلنی راپور کې ویل چې دوی له امریکایي او نورو هیوادونو له چارواکو سره په دې خبرې کړي چې د افغانستان د هوایي حریم نقص بند کړي. نور حال په دې راپور کې.
امریکا وایي له هغه راهیسې چې په کابل کې د القاعدي ډلې مشر ایمن الزواهری وزل سوی، د دوی او طالبانو ترمنځ په لوړه کچه هیڅ ناسته نه ده سوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې طالبان باید بشري حقونه او د افغانانو آزادۍ مراعت کړي، خو د دغه وزارت د ویان په خبره طالبانو د دوحې تړون له مخې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې لپاره عمل نه دی کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نید پرایس په دې اړه د چهارشنبې په ورځ د سپتمبر پر 14 په یوه خبري ناسته کې وویل:
سما د معلوماتو له مخې له هغه وخت راهیسې چې تاسو اشاره کوئ د لوړې سطحې لیدل نه دي شوي، ځکه څو میاشتې وړاندې کله چې ټام ویس د طالبانو له استازو سره ولیدل، موږ د بشري حقونو د ټولو افغانانو د حقونو په اهمیت ټینګار کړی.
خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیر د سپتمبر په 16 د خپل وزارت د لاسته راوړنو په کلنی راپور کې وویل چې دوی له امریکایي او نورو هیوادونو له چارواکو سره په دې اړه خبرې کړي چې د افغانستان د هوایي حریم نقص بند کړي، خو نوموړي په دې اړه ډېر جزئیات ورنه کړل چې له کومو چارواکو سره. ښاغلی پرایس دا هم وایي چې نړیواله ټولنه لا هم د دې وړتیا لري چې پر طالبانو فشار راوړي چې په افغانستان کې بشري حقونه مراعت کړي. نوموړی ادعا کوي چې طالبان د اړیکو پاللو او پیژنګلۍ په لټه کې دي، خو په خبره یې امریکا او متحدینو ادعا روښانه کړي چې طالبان په رسمیت نه پیژني او امریکا به یوازې د خپلو او افغانانو د ګټو خوندي کولو لپاره له طالبانو سره تعامل وکړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو تر انتظار وروسته هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. وړاندې د ښاغلي مجاهد په ګډون ډېرو طالب چارواکو ټینګار کړی چې دوی به هیڅ چاته له افغانستانه د امریکا یا نورو هیوادونو پر ضد د خاورې کارولو ته اجازه ورنه کړي. همدارنګه یې د بشري حقونو او ښځو حقونو په اړه ویلي چې د اسلامي شریعت او افغاني فرهنګ په رڼا کې حقونو مراعات ته ژمن دي، خو دوی پر افغانستان تر واکمنېدو وروسته له تیر یو کال زیاتې مودې راهیسې له 6 ټولګیو پورته نجونې له ښوونځیو راګرځولي، ښځې یې هم په دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي دي. هغه مسایل چې نه اسلامي شریعت او نه هم افغاني فرهنګ سره سمون خوري. امریکا وروسته له هغې پر طالبانو د ترهګرۍ ضد پر مبارزې ټینګار او نیوکه کوي چې د تیر جولای میاشتې په 1.5 په کابل کې د القاعدې ډلې مشر ایمن الزواهری په بی پیلوټ الوتکې برید کې په نښه او د وزل کېدو اعلان یې وکړ.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ په پنچیر کې د طالبان لخوا د بشري حقونو د سرغړونو د اتعاو په اړه د بیړنیو څېړنو غوښتنه کړې ده، خو طالبان وروستۍ اتعاو ردوي. ریچارډ بینټ په یو ټویټ کې په پنچیر کې د غیر قانوني وژنې له اتعاو اندېښنه څرګنده کړې او ویلي چې عاملانو سره باید حساب وشي، خو طالبان وایي چې د بندیانو د ویشتلو د ویډیوګانو د ثبت نیټه نه ده معلومه. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په پنجشیر کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونې او د غیر قانوني وژنو د اداو په اړه پرله پسې غبرګونونه. هغه ویډیوګانې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې پکې لیدل کېږي چې یو شمېر طالبان هغه کسان چې ادا کېږي د مقاومت جبهې غړي دي په ډزو وژدي. د دوی شمېر 9 کسه ښودل شوی. تازه د افغانستان لپاره د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ غوښتنه کړې چې دا اداوې د ژر تر ژره وڅېړل شي. ښاغلی بینټ د چهارشنبې په ماښام په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي: زه په ټولو خواوو غږ کوم چې د بشري حقونو په اړه خپل مکلفیتونه مراعت کړي. زه د سمدستي څېړنو غوښتنه کوم او د دې وژنو له عاملینو سره د حساب غوښتنه کوم. د طالبانو د حکومت وین ذبیح الله مجاهد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته لیکلي چې د خپرو شویو ویډیوګانو وخت نه دی څرګند، خو ده په دې اړه څه ونه ویل چې له طالبانو سره به څه وشي چې د دغو وژنو عاملین دي. په داسې حال کې چې طالبان د خپرو شویو ویډیوګانو کاروالی نه تاییدوي، خو د مقاومت جبهې وین صبغت الله احمدي د سهشنبې په ورځ په یو ټویټ کې لیکلي چې د دوی 8 تنه د طالبانو لخوا نیول شوي او بیا په ډزو وژل شوي دي. تر دې مخکې د سپتمبر په 12 په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په یو راپور کې ریچارډ بینټ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته لیکلي و چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا په پنجشیر ولایت، بغلان ولایت او اندراب ولسوالۍ کې د ملي مقاومت جبهې سره د همکارۍ په تور د خلکو د خپل سر او شکنجو او وژلو ډېر راپورونه خپاره شوي دي. هغه راپورونه چې د طالبانو لخوا په یوه اعلامیه کې ناسم او بې بنسټه وبلل شول، خو د ملي مقاومت ویان صبغت الله احمدي د طالبانو پر دغه کار نیوکه وکړه او د ملګرو ملتونو امنیت شورا وغوښتل چې د دغه وضعیت د هواري لپاره ژر تر ژره اقدام وکړي. هغه د چهارشنبه په ورځ په خپل ټویټر کې لیکلي، موږ له یونو ماسخه غواړو چې خپل مسؤلیت ترسره کړي، نه یوازې دا چې اندېښنه څرګنده کړي، بلکې د طالبانو د نوم اخیستلو جرأت وکړي، د هغو جنایتونه وغندي او د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه وغواړي چې بیړنی اقدام وکړي. د طالبان د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد لا هم په پنجشیر کې د مقاومت د جبهې شتون ردوي. نوموړي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل،
مرکز سمی افغانستان در راستای کوبیدن دشمنان امنیت و ثبات و همچنان دشمنان نظام اسلامی
مرد افغانستان د امنیت او ثبات د دښمنانو په ماتولو کې جدي دی، او لدی ورسته به د هغو اشخاصو پر ضد نور هم جدي اقدامات وکړي چې د خلکو د امنیت د ګډوډولو هڅه کوي.
په ورته وخت کې د اسیا لپاره د بشري حقوقو د څار د ادارې مشر جان سیفټون ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویلي چې د جنگي بندیانو په ګډون د هر چا وژل جنگي جرم ګڼل کیږي. د رواني اونۍ له لومړۍ ورځو څخه د طالبانو او ملي مقاومت جبهې ترمنځ نښتو زور اخیستی او دواړو لورو یو بل ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعاوې کړي دي. طالبانو د مقاومت په جبهې پورې اړوند څلوېښت تنو د وژل کېدو خبر ورکړی او د ملي مقاومت جبهې بیا ادعا کړي چې په دغو نښتو کې درې شپېته طالبان وژلي دي. دا ادعاوې د کومې خپلواکې سرچینې لخوا نه دي تایید شوي.
په راپور کې مو واوریدل، په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارج بینټ په پنجشیر کې د طالبان لخوا د بشري حقونو د سرغړونو د ادعاو په اړه د بیړنیو څیړنو غوښتنه کړې وه، خو طالبانو بیا دا وروستۍ ادعا رد کړې وي. ریچارج بینټ په یو ټویټ کې په پنجشیر کې د غیر قانوني وژنو له ادعاو اندېښنه څرګنده کړې وه او ویلي وو چې عاملانو سره باید حساب کتاب وشي، خو طالبان وایي چې د بندیانو د ویشتلو د ویډیوګانو د ثبت نیټه نه ده معلومه. په ورته وخت کې د اسیا لپاره د بشري حقونو د څار د ادارې مشر جان سټیفن ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویلي وو چې د جنگي بندیانو په ګډون د هر چا وژل جنگي جرم ګڼل کیږي. بل پلو بیا د طالبانو په وړاندې د مقاومت یو شمېر مشران د اتریش په پلازمینه ویانا کې راټول شوي دي او وایي د افغانستان په راتلونکي په خپلو کې بحث کوي. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړي شکري بارکزی چې د دغې غونډې یو ګډونواله وه، ازادي راډیو سره په خبرو روکیه په ویانا کې جوړ شوی غونډه د غونډه یو بین الافغانی ټیالو کوباله او وی ویل،
اول ځل افغان سیاسیون سره ټول شوی دی او د افغانستان راتلونکي پاک لباندې غږیږي، او د خوشحالی خبر هم دا ده چې ټول هدي اقل دی شي ته متفق دي چې باید یو ملي اجماع رامنځته شي چې په افغانستان کې د یو ثبات او د اوسنۍ بحران د افغانستان د وتلو منطقي لارې ته پاملرنه وشي.
په دې غونډه کې چې ژورنالستان نه دي وربلل شوي، د ملي مقاومت په نوم د جبهې مشر احمد مسعود د دې جبهې ځینې نور غړي، د افغانستان یو شمېر پخواني حکومتي چارواکي او د افغانستان د پخواني ملي شورا ځینې غړي ګډون درلوده. دا نوملی ځل دی چې د اروپا د یو هیواد پلازمینه په افغانستان کې د طالبانو د مخالفو افغان سیاستوالو د یوې داسې غونډې کوربتوب کوي. شکري بارکزی وویل چې نړۍ د دا ډول بین الافغاني خبرو ملاتړ کوي او د دې امکان شته چې دا پروسی په بڑا ومنل شي. طالبانو تر اوسه په ویانا کې د خپلو سیاسي او نظامی مخالفانو د دې غونډې په اړه څه نه دی ویلي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو 3.5 میلیارد ډالرو چې په اړه یې تازه پریکړه شوې، په هیڅ ډول د طالبانو لاسته نه ورځي، ځکه په خبره یې طالبان د دې مالي میکانیزم برخه نه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایانت نایټ پریس د سپتمبر په 14مه په یوې خبري ناسته کې ټینګار وکړ چې دا پیسې به ډېر ژر د افغان وجهي صندوق له لارې افغانانو ته بیرته ورستنې شي. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د افغانانو له کنګل شویو شتمنیو څخه 3.5 میلیارد ډالر به ډیر ژر د افغان وجهي صندوق له لارې دوی ته ورګرځوي. د دغه وزارت ویان نت پرایس د سپتمبر پر 14مه د یوې خبري ناستې پر مهال ټینګار وکړ چې دا شتمنۍ به سویس ته انتقال کړي او طالبان به ورته لاسرسی ونه لري.
طالبان د دې مالي میکانیزم برخه نه دي او د پیسو آزادېدل د افغانانو په ګټه دي. له دې شتمنیو به په واضح توګه ساتنه کیږي او له بېځایه مصرف او ناوړه استفادې څخه د ساتنې لپاره به تفتیش کیږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دا هم ویل چې دوی د دې شتمنیو د آزادولو ترڅنګ له عامو افغانانو سره د 1 میلیارد ډالرو بشري مرستو په برخه کې هم له نړیوال بانک او آسیا پراختیایي بانک سره کار روان کړی دی.
د دې زیرمې د آزادولو په برخه کې زموږ د رهبري رول تر څنګ متحده ایالات به د یو ستر مرسته کوونکي هیواد په توګه له افغانانو سره بشري مرستو ته دوام ورکړي. دا هڅې په څو برخو کې روانې دي. د متحدو ایالاتو لخوا له افغانانو سره د 814 میلیونه ډالرو بشري مرستو تر څنګ موږ له نړیوال بانک او آسیا پراختیايي بانک سره کار کوو تر څو له افغانانو سره د بشري مرستو او د دوی د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره 1 میلیارد ډالر برابر کړو.
دغه امریکایي چارواکی که څه هم د افغانستان بانک د دغو کنګل شویو شتمنیو د انتقال په اړه مشخصه نیټه نه په ډاګه کوي، خو په خبره یې دوی د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو څخه د 3.5 میلیارد ډالرو د انتقال لپاره د سویس د بهرنیو چارو فدرالي ادارې FDFA سره کار کوي، او دغه اداره به د افغانستان بانک دا کنګل شوي شتمنۍ د BIS نړیوال بانک لارې افغانانو ته ور وګرځوي. خو د سویس د بهرنیو چارو فدرالي ادارې FDFA بیا په یو خبر پاڼه کې ټینګار کړی چې د افغانستان بانک هم کولای شي چې په اوږد مهال کې د دې پیسو نه استفاده وکړي، خو دا به هغه مهال شونی وي چې پر افغانستان بانک سیاسي نفوذ نه وي او د دې شتمنۍ څخه د ترهګرو د مالي ملاتړ د مخنیوي لپاره مشخص کنټرول رامنځته کړي. په دې خبر پاڼه کې راغلي د اوږد مهال لپاره د بنسټ وړاندیز دا دی چې نه مصرفیدونکي ذخایر باید د افغانستان بانک ته انتقال شي. دا به هغه مهال شونی وي چې د افغانستان بانک په ډاډ او اعتماد سره دا ثابته کړي چې سیاسي نفوذ پرې نشته او دا اطمینان رامنځته کړي چې د پیسو د تطهیر او ترهګرو د مالي ملاتړ د مخنیوي لپاره یې مشخص کنټرول رامنځته کړی او د بهرنیو اړتیاو د ارزونې لپاره مشخص څارونکی میکانیزم لري. د سویس د بهرنیو چارو فدرالي اداره د تصفیه نړیوال بانک BIS کې یو حساب پر مخ وړي. BIS یو تاسیس شوی نړیوال مالی سازمان دی چې په سویس کې میشت دی چې مرکزی بانکونو، پولي چارواکو او نړیوالو مالی موسسو ته د بانکي خدماتو په ګډون مالی خدمتونه وړاندې کوي. امریکا وروسته له یو کال زیاتې مودې د افغانستان بانک د کنګل شویو شتمنیو لپاره د افغان وجهي صندوق اعلان په داسې حال کې وکړ چې دا مهال د همدغو شتمنیو د کنګلېدو له امله افغانستان له اقتصادي کړکېچ سره مخ او د دې کړکېچ د کنټرول لپاره هیڅ ډول اقتصادي پشتوانه نه لري. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان بانک په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دغه بانک د اسعارو زیرمې د افغانانو ملکیت دی او دوی غواړي چې پر دې اسعارو لګول شوي بندیزونه لري شي. د افغانستان بانک چې د طالبانو تر واک لاندې دی ویلي په نامرتبطه برخو کې د دغو زیرمو تخصیص او کارونه دوی ته د منلو نه ده او غواړي چې په دې اړه له سره غور وشي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به یو څو نړیوالو مسایلو ته تم شو. د اوکراین ولسمشر پرون د دغه هیواد ایزویوم ښار ته سفر کړی و. دا د اوکراین په ختیځ کې یو له لویو ښارونه دی چې په دې وروستیو کې اوکراینی ځواکونو له روسي پوځیانو ونیو. د اوکراین پوځ ویلي زلنسکي او پوځي چارواکي په دې ښار کې د دغه هیواد د بیرغ پورته کولو په مراسمو کې ګډون کړی و. تاسو کولی شئ چې د دې خبر نور جزئیات د ازادي راډیو په پاڼه کې وګورئ او ولولئ. اوس به ورشو ارمنستان ته. ارمنستاني لوړ پوړو چارواکو تایید کړی ده چې له آذربایجان سره له دوو ورځنۍ درنې جګړې وروسته پر اوربند هوکړه کړې ده. له بلې خوا د ارمنیا صدراعظم د آذربایجان سره د سولې د ټینګولو لپاره د یو سند د احتمالي لاسلیک خبره کړې ده. تفصیل به د اجمل آن نوور.
د ارمنستان د ملي امنیت سلاکار ارمن ګرګوریان د دې هیواد تلویزیون ته وویل چې د نړیوالې ټولنې د هڅو له کبله له آذربایجان سره پر اوربند سلا شوي. هغه وویل چې څو ساعته کېږي چې اوربند د دواړو لورو ترمنځ ټینګ شوی. له دې وړاندې د ارمنستان د دفاع وزیر ویلي و چې پر پوله ډزبندي شوې ده، خو تر اوسه آذربایجاني لوري د دې اوربند د ټینګېدو په اړه څه نه دي ویلي. دا له 2000 کال راوروسته د دواړو لورو ترمنځ خونړۍ جګړه وه. دا په داسې حال کې ده چې پرون ناوخته د ارمنستان پلازمینه یریوان کې په زرګونو خلک سړکونو ته راووتل او د لومړي وزیر نیکول پاشیانیان د استعفا غوښتنه یې وکړه. دوی لومړی وزیر د آذربایجان په وړاندې په کمه ویلو تورنه وو. تر دې وړاندې پاشینیان پارلمان ته په وینا کې ویلي وو چې تیار دی د سولې د ټینګولو لپاره سختې پریکړې وکړي. د نوموړي په وینا دوی به یو داسې سند لاسلیک کړي چې ښایي خلک به پرې نیوکې وکړي او غداران به یو بولي. پاشینیان زیاته کړه خلک کولی شي چې له واکه یې لرې کړي، خو وویل که چیرې دا سند د ارمنیا 9,800 کیلومتره مربع خاورې ته سوله او امنیت راولي دوی به بیا هم خوښ وي. پاشینیان د دې سند
نور جزئیات نه دی په ډاګه کړي. د پوخانی شوروي د قفقاز د دوه ګاونډي هیوادونه له لسیزو راهیسې د نګورنو کرباخ په جلا شوي سیمه خپلو کې کړکیچ لري چې وخت ناوخت یې له کبله له یو بل سره جګړې کوي. د وروستیو نښتو د پایل پر ارمنیا او اذربایجان پر یو بل اچوي.
د افغانستان کرکټ بورډ د 2023 کال نړیوال شلوریز جام ته افغان لوبډله اعلان کړی ده. په سټډیو کې سره سفیولاس سنګزای ده د نوې لوبډلې په اړه باندې موږ سره رستي جزئیات کې شریک کړي. سفیولا جان
سلامونه تاسو ته مننه. د افغانستان کرکټ بورډ نن اعلان وکړ چې لوبډل مشر به محمد نبی وي، تر څنګ نجیب الله زدران د مرستیال لوبډل مشر یا وایس کپتان دی، تر هغه وروسته رحمان الله ګورباز وکټ ساتونکی دی. بیا لوبغاړو کې حضرت الله زازه، ابراهیم زدران، عثمان غنی، درویش رسولی، فضل حق فاروقی، فرید احمد ملک، نوین الحق او سلیم ساپای شامل دي. په ریزرو یا احتیاطي لوبغاړو کې چې دوی سره به سفر کوي، که احیانا د اصلي لوبغاړو نه کوم څوک ژوبل شي یا ونه شي کړای چې لوب ته دوام ورکړي، لام دغه ریزرو نه بیا اصلي ټیم ته شاملېږي چې هغه کې شرف الدین اشرف دی، رحمت شاه دی، ګلبدین نائب او افسر زهزای دی.
دوی با په کوم ځایونو کې لوبې کوي او کوم لوبډل سره به مخامخ کیږي؟
2023 کال شلاوریز نړیوال جام د استرالیا په کوربتوب ترسره کیږي. د افغانستان لوبې دوه وارم اپ یا دوه تمریناتي لوبې دي چې اول یې له بنگلاديش سره ده. د اکتوبر په 18 باندې دا د استرالیا په بریسبن کې به وي. تر هغه وروسته دومه تمریناتي لوبه له پاکستان سره لري چې دا هم په بریسبن کې ده په 19 تاریخ باندې. بیا د ورلد کپ لی لوبی چې شروع کیږي په غو کې افغانستان په اول گروپ کې دی چې انګلند او نیوزیلند او استرالیا سره مخ دی، او یو بل ټیم بم بیا دی هغه اسوسییټډ ممبرز یا د دویم درجه هیوادونو څخه چې اوس دی لیک ته اپلای کوي او بیا غوراوی پړاو تر سره کوي لاغې نه برازي. مګر په اصلي ټیمونو کې بیا افغانستان له انګلند سره مخ دی چې د اکتوبر په 22 به بیا به دی استرالیا چې کوربه دی په بخن سره له نیوزیلند سره به مخ وي په ګشتم باندې دا. او تر هغه وروسته بیا دوه نورو ټیمونو سره چې لا معلوم نه دي لوبې لري، او په 4 د نومبر له کوربه استرالیا سره په اډلایډ ښار کې لوبې لري.
په دې لوبه کې افغان لوبډله سمره چانس لري چې دوی بریالي شي.
د افغانستان ټیم د زړو او با تجربه لوبغاړو او د ډیرو ځوانو لوبغاړو څخه یو جوړ ټیم دی، یو کمباینیشن یا جوړښت ډیر ښه دی چې هم پکې زاړه لکه محمد نبی، راشد خان، نجیب زدران دغه لوبغاړي شامل دي، او هم پکې نوی لوبغاړي درویش رسولی دی، ابراهیم زدران دی، رحمان الله ګورباز دی. دغه لوبغاړي پکې راغلي دي چې دا ډیر نوی څیرې دي. البته یو دوه کال کېږي چې دوی نړیوال کرکټ ته راغلي دي، مګر ډیر لوبېدلي دي. نو په همدې حساب باندې چې هم زاړه او با تجربه لوبغاړي پکشته او هم تازه او تکړه لوبغاړي پکشته، د افغانستان لوبډلې ته دی وزوانی لوبډلې په صفت کتلې شي. مګر دا چې په نړیوال جام کې بچو کې دا به ورسته معلوم شي، ځکه چې نور ټیمونه هم د جام د ګټلو لپاره تابعوي نیولې دي.
په لنډ کې کړته وایي سنګزه صاحب چې دغه لوبې څو وخت پیلېږي؟
د افغانستان لوبي خو لکه څنګه چې ما یادونه وکړله د اکتوبر په بکنی سره د وارم اپ میچ، البته د هغه یعنی تمرینی لوبي چې د هغه د اکتوبر په 18 باندې دي. تر هغه مخکې به افغان ټیم استرالیا ته ځي، تبن یو میاشت مخکې دوی باید استرالیا ته لاړ شي له آب و هوا سره حداقل یو میاشت، ځکه چې نور ټیمونه وخت ارزي. دوی بالته تمرینی کمپ لګي، بیا به تمرینونه کوي. تر هغه وروسته بیا هغه تمریناتي لوبي چې د افغانستان دي هغه 18 د اکتوبر، مګر اصلي لوبه چې ما ویل هغه انګلستان سره د 28 د اکتوبر باندې لوبه.
ډیره زیاته مننه کورمودان سفیلا ستنګزی و چې د افغان لوبډلې د نوملړ د اعلان پړې موږ ته جزئیات راکول.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس به د افغانستان په سویل کې کندهار ته ورشو. د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي سږ کال وچکالۍ او بې وخته ورښتونو د کشمشو یا ممیزو د حاصلاتو پر کیفیت او قیمت دواړو تاثیر کړی دی. د ورښتونو له امله په دغې ولایت کې سږ کال ډیرو باغلرونکو تر وخت وړاندې د انګورو حاصلات راټول کړي چې ترلاسه شوي کشمش د پخوا په څیر رنګ او خوند نه لري. تېر کال له کندهاره د کشمشو د صادراتو کچه 95 میلیونه ډالر وه، خو سوداګر وایي چې سږ کال بازارونه ورته پیدا نشي له لوی زیان سره به مخامخ شي. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
دا د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ هغه سیمه ده چې سږ کال تر بل هر وخت په سیارو کشمشخانو کې په زیات اندازه د انګورو حاصلات په کشمشو یا ممیزو د بدلېدو په نیت ایښودل سوي دي. وروستیو ورستونو باغ لرونکي حال کړل چې د انګورو حاصلات تر وخت مخکې راټول کړي او په کشمشو یې بدل کړي. د بسم الله جان او جان محمد په نومونو د کشمشو دوو کاروباریانو ازادي راډیو ته وویل چې ورستوي ورشتونو د دوی لومړی درجه کشمش زیانمن کړي.
نو زموږ اول دا وچکلی سره د خلک سره ستړي کړل چې غړپ وبنه پیدا کېدل. شل هندارې ورته ایښي، پنځه ویشت هندارې ورته ایښي، هېڅ وبنه راکوي. د هغه سه بیا د خدای پاک امر وسو، دوه بارانه زورور بارانونه وسول. دغه منچکي انګورې ټوله ورسته کړل. داسې ورستې لري چې انډواله ګر سره پاکېږي نه، لته په باغو کې په واښکو یې پلچینکو بیا را ودلته. نو دا بارانونه راباندې وسول، دا خلک تاوانیان دي، په حقیقت سره تاوانیان سول، خوش سول، سره ستړي سول.
دغه کشمش چې هغه زموږ اعلی درجه کشمش چې هغه اندو امثال خارجي مملکتو ته تکړل پر دغه بارانونه وسفه د دغه انګور کشمش چې نن مش کشمش دغه رقم تک تور دي. وسنه په دغه تک تور کشمش کې مش باغوان ته چې شوار کو دا وا او مصارف او هغه مشر او هغه مزدور چې شوار.
د نیک محمد او عبدالباری په نومونو د انګور باغلرون کې وای تر وخت مخکې د حاصلاتو د راټولولو لامل د کشمشو تر لاسوي حاصلات د پخوا په څیر کیفیت او خوند نه لري. دوی د طالبانو له حکومت څخه خپلو حاصلاتو ته د بازار پیدا کولو غوښتنه کوي.
توګرګرد یا ورستس ول د وای مون په کار کړي هیڅ فایده نه درته کوي. ولکه نو وس دغه نرخونه چې وس په 300 په 300 هغه شر نه نیم کشمش دي. ولا نه ځکه چې وګوري وای دا د وبو ولې دي څنګه کړي پخوا به دغه کشمش په 200 په 400 غونیت لږ وس هغه کس نه ست.
دردغه نور مشتوانی کې ژوندې وي خو دا اوس وي بارانونه وتوانونه ورسول ډیر مسلمانانو ته. بل خو کلار چې بندې سي خو دغه د میوه د کشمشو وخت دغه سيزن کچیر د لار بندې سي دردغه نورم د بغواله او تجار لسیر.
په این وخت کې د کندهار د سوداګری او پنګونې خونی مرستيال عبدالباقی بنا وایي تیر کال کندهار د کشمشو د صادراتو کچه 95 میلیونه ډالر و، خو سږ کال وچکالی او بې وخت ورشتنو لانګورو څخه د ترلاسو کشمشو پر کیفیت او به یاغیز کړي چې سوداګری تر ډیره زیانمن دي.
کوم وخت چې انګور کیفیت ضعیف وي او هغه توانایي او اصطلاح د لاس ورکړي نو دا که انګور واسطه هم تاوان کوي او کوم وخت چې وچې کې په کشمش کې هم د دې کیفیت د هغه رقم انګورو په اندازه نه راځي چې هغه کوم افت نه یې لیدلې، کوم مرض یې نه یې لیدلې، باران یې نه یې لیدلې. نو باید وایي چې سږ کال اکثره خلکو چې دا انګور هلته بیخي خپل سر نه جوړي، بیخي پکښته قیمت دی. نو بیا خلکو دغه ته مخه کړله چې کشمش یې کې په اصطلاح
د کندهار وچه میوه تر دې وړاندې د منځنۍ اسیا د هیوادونو تر څنګ اروپایي هیوادونو ته لیږل کېده، خو سوداګر وایي په بانکي سیستمونو کې د محدودیتونو له امله اوس ډیری بهرنیو هیوادونو ته وچه او تازه میوه نسي لیږلای.
ستاسو له پیغامونو
زه نجیب د کالینګراد کامی ولسوالۍ څخه پیغام پرېږدم چې دلته طالبانو یو پوسته ده او شپې لیزر چې د کورو په کلي باندې او موږ ډېر په عذاب یو، مزاحمت کوي چې چارواکو نظر هیله ده دې غم وخوري.
السلام علیکم ورحمت الله. زایتان لا غیرات لا تفوریکم لغارم چه یه وادی شرکت به عمر صلی اللہ علیہ وسلم تشکران دیکم به عمر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی الدنیا لا غلابون ای دنیا چیز لا غلاب ده از مشتاست بکار رچیم او پیسی دونه چنگی نکو دکا چی بار و غریب دیر نشت و ملک بیرا کیده باید بچه استاده ای دست افتاده گیر باید مسکنانو سر مرست بکن از دنیا در تران و در امان در اول دیر در طول آده با کارنه در باید مسکنانو لسنوی و سلام علیکم خیلی با من.
ازادي راډیو ته سلامونه او احترامات دي قبول. کداغه ازادي راډیو نه وای نو په افغانستان کې به ګرد خلک دغه سي ګونګيان سي دغه کداغه د ازادي راډیو برکت دي چې ټول ولس د ټول خوارو د غریب په هر څه خبريږي. نو تاسو دا شی وکي ټول افغانستان خلک دواوي وکي او دغه سیلاب زپلو لاس ونیسي. پروردګار دي د الله د رحمتونه دي خو په دې وخت کې بیا عذابونه دي، نو خدای ته راستاسي د دغو حق مخوري.